سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. ایران د افغانستان لپاره د خپل هیواد د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمي قمی له دندې لرې کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویلي د دغه هیواد د باندنیو چارو وزیر عباس راخچی په حکم علیرضا بیگدلی په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه ټاکل شوی. ښاغلی بیگدلی چې د کاظمي قمی پر ځای ګمارل شوی پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي چارو مرستیال و. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده پای ته رسول شوې او د پخوا په شان به د افغانستان په چارو کې ځانګړی استازه د ایران د باندنیو چارو وزارت تر څارنې لاندې کار کوي. بیگدلی تر دې وړاندې په قزاقستان، آذربایجان، قبرس او ترکیه کې د ایران د سفیر په توګه دندې اجرا کړې دي. افغانستان له عربي متحده اماراتو دویمه سیالي هم وګټله. د کرکټ د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې دا ځل د افغانستان 19 کلنو ځوانانو د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې عربي متحده اماراتو ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي چې نن د اماراتو په کوربتوب د کابل په وخت 10 بجې پیل شوې وه، اماراتو لومړی توپ وهنه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په درشاورونو کې 8 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې نصیر درې، عبدالعزیز خاطر او روح الله دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډلې وکړای شول په 2 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړي. د افغانستان لپاره عزیز الله نیازی او 5 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې سره افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د 19 کلنو د کرکټ د درې اړخیز سیریز پای لوبې ته لار پیدا کړه او تمه ده د نومبر په 6 یعنی سبا نه بل سبا له پاکستان سره فاینل لوبه وکړي. په پاکستان کې د پولیو درې نورې مثبتې پیښې ثبت شوي او ورسره په دغه هیواد کې سږکال د پولیو د ثبت شوو پیښو شمیر 1550 ته ورسید. پاکستانی رسنیو نن ویلي تازه پیښې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ثبت شوي دي. په پاکستان کې له 1550 پیښو څخه 15 په بلوچستان، 15 په خیبر پښتونخوا او نورې د دغه هیواد په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې له منځه نه ده تللی. که څه هم چې په جنګ ځپلي غزه کې هم سږکال د پولیو د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د زعفرانو اتحادیې مرستیال سید عبدالواحد سادات وایي په هرات کې له 500 څخه تر 2000 پورې ښځې د زعفرانو په پروسس پورې بوختې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د زعفرانو د اتحادیې په وینا په افغانستان کې د زعفرانو 50% پروسس ښځې کوي. راپورونه وایي ډېر شمېر نجونو چې طالبانو یې پر زده کړو بندیز لګولی د زعفرانو کرکیلې ته مخه کړې. د زده کړو تر څنګ له عامه ژوند او اقتصادي فرصتونو څخه محرومیت هم سبب شوی چې ډېرې ښځې د زعفرانو د پروسس په څیر دندې پیل کړي. او د اردن په پلازمینه عمان کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د ډزو راپورونه ورکړل شوي. رویټرز خبري اژانس یوې امنیتي سرچینې او دولتي رسنۍ نن یکشنبه ویلي چې په دې پیښه کې یو وسلوال کس وژل شوی او درې پولیس ټپیان دي. د اردن دولتي خبري اژانس د یوې امنیتي سرچینې په حواله راپور ورکړی چې یو وسلوال کس وروسته له هغې ډزې وکړې چې پولیسو پر لومړی هغه د پولیسو پر ګزمې ډزې پیل کړې. عیني شاهدانو ویلي د اردن پولیسو د ډزو د غږونو له اورېدو وروسته د سفارت ساحه چې پولیس پکې پراخ حضور لري کلا بنده کړه. په دې ساحه کې وخت نا وخت د اسرائیل ضد مظاهرې کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه په بغلان کې په نهرین کې پر عبادت کوونکو باندې د بریت پړه په غاړه اخیستې ده. په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې د خیبر پښتونخوا په کورمه کې په فرقه یي شخړو کې لږ تر لږه 15 نور کسان هم وژل شوي دي. د کورمې وروستی حال زموږ خبري حال درکوي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړي دي څلور طرف ته.
پسما کې اکثرا جنگ چې کم دی هغه د شپې په وخت کېږي. په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژاکا او داسې نور په آزاده توګه کوي.
د عمران خان د ګوند تحریک انصاف پلویان نن د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په لور د احتجاج لپاره روان دي، خو حکومت پر لارې بندې کړې دي. هلته دغه تحول سره د افغانانو ستونزې هم زیاتې شوې دي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړې دي، څلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو.
د غالۍ اوبدونکو افغانو ښځو د ستونزو په اړه مو هم خبرو.
یک قالین در مدت 4 ماه الا 6 ماه تمام میکنیم. و دیگه ای که قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شما درد میشیم، برا درد میشیم، خود ما خونک میخنسیم، بغل میشیم دیگه.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د اسلام آباد او کورمه د تحولاتو په اړه باندې ریپورتونه ورسته. خو لمړی ورزو بغلان ته، هلته چې د پنځشنبه په ماښام باندې په یو خونړي برید کې د نهرین په ولسوالۍ کې په یو زیارت باندې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د برید پړه تازه د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې منلې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس همدارنګه فرانس پریس د اسلامي دولت نومې داعش ډلې اعلامي په اساس ویلي دي چې په بغلان کې دغې ډلې حمله کړې ده. دغه کسان د سید پاچا جان په نوم په یو زیارت کې د ذکر په حال بوختو چې د شپې ناوخته پرې برید وشو. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا دغه ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوشیټډ خبري اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د نومبر په 23 اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغه ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي 10 کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنیو غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سویو شمیر 11 تنه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو یو شمیر کورنیو رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوږنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې بې خبري سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د یکشنبې په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له وړاندې پکې امنیتي تدابیر نه ونیول سوي. دغې سرچینې ادعا کړې چې یاد حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. له دې ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګر ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا د دې قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې که د طالبانو حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګر ډلې وځپي، دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یونما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا دې ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لګکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان آغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول سوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پړه پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په 13 کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څانګې د ورته ته خنړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړولې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند مشرانو او پلویان د اسلام آباد پر لوري روان دي. که څه هم چې د دوی رهبر عمران خان په زندان کې دی، خو د ګوند غړي او مشران د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په لور روان شوي دي. د پاکستان حکومت بیا پلازمینې ته تلونکي ټولې لارې تړلې دي. د دغه تحول په ارتباط باندې د آزاد اروپا راډیو د مشال څنګه خبریال راشد خټک وروسته حال راکوي.
لارې تړلې دي او ملیشي پولیس او رینجر والا چې دي هغوی ځای په ځای شوي دي. خو دلته د تحریک انصاف چې کوم ځایي کارکنان دي یا مشرتابه ده، هغوی لا نه دي راوتي. کېدی شي هغوی انتظار کوي دی ته چې کله هغه قافله راورسي د پښتونخوا نه، نو بیا به دوی هم راوځي. سو ځایونو کې لږ پوندې خلک راووتل، خصوصا د فیض آباد کې لږ سات مخکې خو شمېری ډېر لږ وو. په هغه کې شپاړس کسان پولیسو ونیول او خوراولو د بیا خوراک کړل، کنه هوایي ډزې وکړې او فاره یې کړل. داسې ځای په ځای نور ځایونو کې هم درې کسان یا دوه کسان یا څلور کسان نیول شوي دي. په هغه کې ځینې خلک غیر متعلقه خلک هم وو، مثلا په ډی چوک کې څلور کسان ونیول شول، یوه ښځه هم وه. نو هغه پته ونه لګېده چې څوک وو. پولیسو وویل چې دا غیر متعلقه خلک دي، نه ژورنالستان دي، نه احتجاج کوونکي دي، نو دا دلته سل راغلي دي. نو هغه یې ونیول. خو د پرونو رسې هم د نیولو یو سلسله شروع شوی وه. په هغه کټول رغون کې نو دا 500 نه زیات کسان نیول شوی دي تر اوسه. دا هغه کسان د پولیسو چې کوم وایان سره ما خبرو شو، هغه چې دا هغه کسان دي چې د تفیلین اوران د سورز اوران د اسلام آباد ته راغلي تحریک انصاف کسان دي، زیات پکې د پښتونخوا نه راغلي دي. او د دوی دا خیال و چې کدا قافله را دننه نشو اسلام آباد ته، نو موږ بدلته نه بیا لاریون کوو یا به پرلت وهو. نو دا په هغه کسانو کې دي، دا په ځنو کورونو کې او ځنه پاسټرونو کې دي. خو ستونزه چې کومه جوړه شوې ده کوم خلکو ته، هغه خلک دي چې یا دلته وظیفې کوي یا چې دي سبقونه وایي، هغه په پاسټرونو کې او یا په ګیسټ هاوسونو کې اوسيږي. نو هغه ټول بند کړی دي، هغه تړلې دي. او دا خلک به شي داسې لکه به کور چې شي کنه، لکه د تلو لارې هم بندې، اسلام آباد او پنډې ته نسو راتلای شي او نسو راتلای شي. او دا دغه هم بند کړل، ستونزه او ګیسټ هاوسونه هم بند کړی دي. بل ځای په ځای په ډیرو ځایونو کې، په ټول اسلام آباد پنډه کې خو نه، خو ځای په ځای د انټرنیټ او واتس اپ سرویس هم بند دی. انټرنیټ هم نشته او واتس اپ هم کار نه کوي. دا هغه د وجه هم خلکو ته ستونزې دي. او دا اډیالا زندان چې کمزې کې عمران خان بند دی، هغه تل د ټول ټول لارې بند دی، هلته څوک ورتلی نشي. او دا چې دا اوسیدونکو زیات د خلکو اوسیږي، هغه خلکو ته زیات ستونزې دي په تګ راتګ کې، ځکه چې هغه مکمل شل کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په اسلام آباد کې د دغه نوی تحول سره سره هلته د افغان کډوالو وضعیت هم مخ په خرابېدو ده. په پا پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په دغه هیواد کې لمیشتو افغان کډوالو غوښتي چې له هر ډول سیاسي فعالیتو ځانونه وساتي. د راپورونو لمخې ګڼ افغانان د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند پلویانو د مظاهرو او لاریونو په درشل کې د پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د پراخه لاریونونو ګواښ کړی. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له ګډونه ځانونه وساتي. یو ان ایچ سی آر تیر شپه ناوخته په خپل واتس اپ چینل په یو بیان کې لیکلي چې افغان کډوال باید د کوربه هیواد د ټولو قوانینو درناوی وکړي او د نظم د ساتلو لپاره اخیستل شوی ګامونه ومني. په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د غړو د لاریونونو د مخنیوي لپاره له پرون رئیسې پراخه تدابیر نیول شوی او اسلام آباد ته ورغلي ټولې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوی دي. یو ان ایچ سی آر ویلي د کوربه هیواد په وړاندې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستل جرم ګڼل کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو لپاره په هر ډول ګډوډۍ کې له ګډون ځانونه وساتي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا سرپرست میوند علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو غوښتنه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د لاړتیا پرته له کورونو نه وځي.
نن ورځ په اسلام آباد کې ډېر حساس شرایط دي او موږ ټولو دوستانو ته ویلي و چې د ترتو ضرورت نه سوای دوی د بیرون نه راوځي، ځکه چې د کومه لویه مظاهره ده په اسلام آباد کې، او زه بیا هم له ټولو دوستانو نه غواړم چې په دې حساسو شرایطو کې ولو که اسناد ولري کې ونه لري له کورونا چې لازم نه بیرون دي څوک نه وځي، او زه فکر کوم چې عمومي په ټول اسلام آباد کې به بعضي گرفتاری شوي وي، بعضي خلک به نیول شوي وي.
د هوایي تیر شپه هم د اسلام آباد په یو شمیر خارګوټو کې د عملیاتو پر مهال ځینې افغان کډوال نیول شوي، خو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. د یو شمیر نیول شوی افغان کډوالو د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پولیس له قانوني اسنادو سره سره افغانان نیسي. اسلام آباد په بارکاو سیمه کې یو میشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یې ورور چې ویزه هم درلودا پولیسو لزان سره وړي او تر اوسه نه دی راخوشي شوی.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره شروع کړې دي، سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نه ورپسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو، ولاکه زمونږ د ورور پته لګېږي چې تا په کومه تاڼه کې دی، دا یې ولې وړی دی او دی کې د افغانانو ګناه څه ده.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوال مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې دغلته میشت افغان کډوال له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
نو یو حالت خراب دی، دوی داخلي حالت هم خراب دی، او زموږ ته مشکلات هم ډیر زیات دي. افغانان نور چاره نشته، بس مجبور دي چې په کورونو کې اوسي یا بس که سودا واخلي په پټه پټه واخلي، ځکه چې دوی اوس څوک پیژني نه په شخصي جامو کې، اوس بیخي ګرځي. نو دا هم ټول افغانان چې دلته اوسېږي ډېر منفي تاثیر لري، ځکه دوی اوس په ویره دي.
دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د اسلام آباد په بیولس او ډی ولس سیمو کې نږدې 10 تنه افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي وو، چې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر یې راخوشي شوي او ځینې لا هم د پولیسو په توقیف کې دي.
د پاکستان په مسله کې تمکیګو په د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د شیا او سنی ډلو د فرقي شخړو له امله د وژل شو کسانو شمیر تازه 15 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې هم د نومبر په 20 باندې لسګونه کسان وژل شوي وو، چې په دې سره د ټول ټال وژل شو کسانو شمیر اوس 15 ته پورته شوی دی. یو نیم سل کسان هم د دواړو خواو ټپیان شوي دي. د راپورونو په اساس باندې د سنی او شیاګانو ترمنځ په دغو جګړو کې او نښتو کې له سپکو درنو وسلو کار اخیستل شوی دی. د آزادې اروپا مشال راډیو خبریال طارق ورغزی ورسته حال راکوي.
په کورمه کې د جنگ تازه صورتحال دا دی چې هغلته دواړه فریقین اوس هم مورچزن دي، که څه هم دا وخت د جګړې شدت کمزور دی، خو تیره شپه چې کوم ده هغه جګړه زیاته شوې ده. او دغلته دا معلومات هم ضروری دي چې په سیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي، نو په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژکاو داسې نور په آزاد توګه کوي. په دې کې شهري آبادی لکه صدا، بلشخیل، خوار کلی، بگن او علیزو، عرفانی کلی او داسې نور چې کوم دی د ګلو تر قهر لاندې راغلي دي. نو په کورونو باندې چې کوم دی هغه ګلې غورځیږي. د دې له وجې لیاس سیمو چې کوم دی خلکو وتل پیل کړی دي. او دا جنگ چې په 20 نومبر باندې په بگن کې تر یرغل پس شروع شوی، یو شمېر سیمو ته غځېدلی دی. او دا سیمې تاسو ته چې ما مخکې یاد کړل، دا سیمې چې کوم دی د دې نه علاوه غوزګړی او کنج علیزو او دغه شانتي د تری منګل سیمو ته هم غځېدلې دي. د دې د چې کوم د اتوار په شپه جنگ شوی دی، نو په هغه کې 3 کسان چې کوم دی نور تر مړ کېدلو پس دا شمېره چې کومه ده 15 ته رسیدلې ده. او دا شمېره راته مقامي مشرانو، صحت محکمې غړیو او ضلعي انتظامي راکړې دي. او په جګړه کې چې کوم دی د صحت محکمې او ضلع ته انتظامي تر مخه تر اوسه تر 250 پورې د دواړو خواو ژوبل شوي هم دي. په سیمه کې دا وخت چې کوم دی لارې بند دي، بازارونه چې کوم دی هغه تړل شوي دي، سکولونه بند دي او انټرنیټ چې کوم دی بالکل بند دي، خلک محصوره پاتې دي او حکومت اوس د موبایل سرویس چې کوم دی هغه هم تړلې دي. په سیمه کې د خوراک سکا پټرول او دوايان او داسې نور د ژوند ضرورتونو کې لته غلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین سبا د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتو د اعلامیو په خپرولو او په سرپوښلي ځایو کې د اعتراضونو په ترسره کولو په دې کمپاین کې برخه اخیستې. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په یو سرپوښلي ځای کې د افغان میرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان میرمنو بیلابیلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ورته مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین کې برخه اخیستې. دا کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر تر 10مې چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته لیږلې ویلي، دغه شپاړس ورځنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو غږ د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یا د شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یو ملاتړ میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړي. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین شونځه روزې مو میتنه
زموږ د شپږ ورځنی کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت جواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بیا عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کیدای سي.
د غشند افغانستان د معترضو میرمنو د خوجوشه غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلمی په خبرولو سره چې ازادي راډیو ته لیږلې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې وړوند او ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغیزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو میرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټیز حقونه بیرته ترلاسه کړي.
له خبرونو ورآخوا
د کاپ نوښت په نوم په آذربایجان کې د اقلیمی کانفرنس برخوالو لوګدو بحثونو وروسته د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارد ډالری بسپنه تصویب کړه. په دې کانفرنس کې بیوزلو لک پرمختللو هیوادونو لک تر لګ 1 تریلیون ډالرو بودیجې د تصویب غوښتنه کوله. جزئیات د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
د کاپ نهویش په نوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدی چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو د 300 میلیارد ډالری موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شو شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې و د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارد ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لمړیو کې د 250 میلیارد ډالر وړاندیز وکړ، خو بې وزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ نه ویشت غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمی مذاکراتو کې مطرح ده. رویټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې لس کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړې او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. رویټرز خبری آژانس یادونه کړې چې 300 میلیارد ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بیوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله.
اوس هم ورزو د غالي اوبدونکو میرمنو د ستونزو په اړه رپورټو ته یو شمېر ښځې او سړي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غالي اوبدلو په کارځایونو کې په کار بوخت دي وایي په بیلابیلو ناروغیو اخته شوې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له غالي اوبدلو کمې پیسې ګټي چې هم د دوی د درملنې چارام نه پی کېږي. ځینې د غالیو د تولیدونکو شرکتونو خاوندان هم دا ستونزې تاییدوي. ډاکتران وایي غالۍ اوبدونکي باید له تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره له ماسکونو استفاده وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
قالین بافی کار سخت است که ما د قالین بافی مریض میشم.
گلسوم چې د سمنګان ولایت یو غالۍ اوبدونکي ده وایي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې دا کار کوي او له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله غالۍ اوبي څو خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هغې سره له دې چې خپله تنخوا یې ونه ښوده خو ویې ویل چې ډېرې کمې پیسې ګټي.
د اقتصادي ستونزو له امله غالۍ اوبم. یوه غالۍ په څلورو تر شپږو میاشتو کې بشپړوم. غالۍ اوبدل ډېر سخت کار دی. له دې امله مې ملا اوږې پښتورګي او سینه درد کوي. له شرکتونو غواړو چې زموږ تنخواوې لوړې کړي څو زموږ اقتصادي ستونزې حل شي.
عبدالرازق چې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې یو بل غالۍ اوبدونکی دی وایي چې د غالیو اوبدلو له امله یې د تنفسي ناروغیو ستونزه پیدا کړې ده. هغه وایي
غالی ډیره خاورې لري او هغه کسان چې غالی اوبي په تنفسي ناروغیو اخته کیږي. زه درې کاله کیږي چې په تنفسي ناروغۍ اخته سویم او تر درملنې لاندې یم. په داسې خونه کې نسم پاتې کېدلی چې دروازه یې بنده وي. دا ستونزه یې راته پیدا کړې چې آن حمام هم نسم کولی.
د غالیو د تولیدونکو یو شمیر شرکتونو خاوندان هم تاییدوي چې د وخت په تیریدو د دوی کارګرانو ته روغتیایي ستونزې پیدا کیږي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالیو اوبدلو کارخونه لري ازادي راډیو ته وویل
د غالیو تولید یو سخت کار دی. هغه کسان چې د اوبدلو، وړې سپینولو او رفوګرۍ په برخه کې کار کوي په راتلونکي کې د سترګو کمزوري، د ملا درد او ان د پښو دردونو سره مخ کیږي.
ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د غالیو تولیدونکو ته سپارښتنه کوي چې د غالیو اوبدلو پر مهال ځانونه له دوړو او خاورو لرې وساتي. د دوی له ډلې مریم رسولي ازادي راډیو ته وویل
شوکه کسان چې غالۍ اوبي په سری ناروغۍ او سینه بغل او د تنفسي انتاناتو اخته کیږي. د سږو او ستوني په برخه کې درد او سوزش پیدا کیږي. هغه کسان چې په دې صنعت کار کوي باید له ماسکونو استفاده وکړي او د دوړو څخه ځانونه تر ممکن حده وساتي.
د شمالي ولایتونو د غالیو تولیدونکو له دې عمله شکایت کوي چې د دې ټولو ستونزو سربیره دوی کمه تنخوا ترلاسه کوي چې آن د خپلو اقتصادي ستونزو د حلولو توان نه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس آی ډی په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د غالیو تولید زیات شوی دی. یادې ادارې ویلي چې د افغانستان د غالیو کلنۍ تولید له 101 میلیونه متر مربع څخه 303 میلیونه متر مربع ته لوړ شوی دی. د دې ادارې په وینا شاوخوا 1,200,000 کسان چې 90% یې ښځې دي اوس مهال د افغانستان د غالیو په صنعت کې په کار بوخت دي. او د غالیو د تولید ارزښت 310 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په 22 ولایتونو کې غالۍ اوبدل کیږي، په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې او 150 هیوادونو ته صادرېږي.